برنامه‌های دیگر رادیو آزادی باشد.
څلور بجې دی د ازادي رادیو روان خبرونه ته خرغلې ز فريده هوټ سيفي يم زما سلامونه ومني. په روان خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر کتنې وروسته وویل هغه هیله مند دی چې پاکستان به له طالبانو سره د سولې د خبرو په پروسې کې رښتینی مرسته وکړي. په همدې اړه تازه راپورونه او تحلیلي مطالب لرو. په خبرونو کې راغلي دي چې نن په سوریه کې د ملګرو ملتونو د پلټونکو پر موټر ډزې وشوې. بل خبر کې راغلي د روسیې د لری ختیځ د خبروف سخار ته نږدې د امو دریاب د اوبو سطحه 130 سانتي مترو ته لوړه شوې ده او په سیمه کې د شدیدو بارانونو له امله سیلاونه جاری دي. لومړی به راشو د افغانستان خبرونو ته. قسیم سولم علي وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف څخه غوښتي چې د سولې د عالي شورا او طالبان ترمنځ د مذاکراتو لپاره لار هوار کړي. د مدني ټولنې شمیر سازمانونو په روزګان کې د عبدالحکیم شجاعي په نامه د یو سیمه ییز قومندان د نیولو او محاکمې غوښتنه وکړه. او د کورنۍ چارو وزارت وایي پولیسو دوه کسان نیولي چې غوښتل یې په کابل کې انتحاري حمله وکړي. بشپړ خبرونه واوري. جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف څخه غوښتل چې د سولې د عالي شورا او طالبانو ترمنځ مذاکرات ته لار هوار کړي. جمهور رئیس کرزی د څرګندونې نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره تر کتل وروسته په یو غټ خبري کانفرنس کې وکړې. ښاغلی کرزی د دې لیدنو او مذاکراتو په اړه داسې وویل:
د پاکستان ښاغلی صدر اعظم او ما نن پر ټولو هغو مسایلو خبرې وکړې چې دواړه هیوادونه یې په اړه اندېښنه لري. موږ له تروریزم سره پر ګډې مبارزې او په افغانستان کې سولی او امنیت پر ټینګولو په جدیت سره خبري وکړي.
جمهور رئیس حامد کرزی نن سهار د لوړپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ پاکستان ته لاړی. د راپورونو له مخې جمهور رئیس کرزی د غرض د پاکستان له محبسونو څخه د طالب بندیانو د خوش کېدو غوښتنه وکړه چې افغان حکومت د سولې د مذاکراتو بل قوه شریکان بولي. اخو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې هیواد د افغانستان د سولې له پروسې څخه په ټینګه ملاتړ کوي. د مدني ټولنو یو شمیر سازمانونو او د روزګان یو شمیر قومي مشرانو په دې ولایت کې د سیمه ییز قومندان عبدالحکیم شجاعي د نیولو او محاکمې غوښتنه وکړه. د کسان نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې پر حکومت لدی عمل انتقاد وکړ چې د شجاعي په نیولو کې ځنډ کړی دی. د کورونی چار وزارت یو نوی مخکې د دویم ځل لپاره د شجاعي د نیول حکم صادر کړی وو. عبدالحکیم شجاعي چې د کورونی چار وزارت غیر مسؤل وسلوال بولي په روزګان کې د څه باندې سل ملکیانو په وژنه تورن دی. او روسي خبروم ده چې د کورونی چار وزارت وای پولیسو دوه کس چې غوښتل په کابل کې انتحاري حمله وکړي نیولې دي. د دې وزارت وای صدیق صدیقی نن یو خبري غونډه ته ویل چې د کسان غوښتل پر شارونو امنیتی ځواکونو او ملکی مرکزونو باندې حمله وکړي. شغلی صدیقی وای چې دا کسان په میدان وردګو او پکتیا ولایتونو کې نیول سوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورونی خبرونه فرشه جلالزی د سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
نن په سوریه کې د ملګرو ملتونو د پلاتونکو پر موټر ډزې وشوې. د ملګرو ملتونو د سازمان د څېړونکو د دمشق شهر هغه سیمې ته روانو چې د کیمیاوي وسلو د حمله ادعا شوې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان یو ویاند مارتین نسرسکي ویلي چې پر موټر په همدې ډول څو وارې د ناڅرګندو نښو ویشتونکو لخوا ډزې وشوې، خو تر اوسه په پیښه کې د چا د زخمي کېدو خبر نه دی ورکړ شوی. ویل شوی چې د ملګرو ملتونو د څېړونکو موټر یوازې تخریب شوی دی. د بشار الاسد رژیم پرون موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو د سازمان ټونکو ته اجازه ورکړي چې سیمې ته د څېړنې لپاره ورشي، خو یو لوړتبه امریکایي چارواکي د بشار الاسد د رژیم دغه موافقه رد کړې ده او وایي چې د سوریې حکومت دغه موافقه ډېر ناوخته کړي او اعتبار نه لري. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد دا تور رد کړی چې ځواکونه یې د کیمیاوي وسلو حمله کړې او داسې تورونه یې بې اساسه بللي دي. د بل پلوه روسیې نن امریکا ته خبرداری ورکړ چې د سوریې د رژیم پر ضد پوځي عملیات به ډېر خطرناک عواقب ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته ټلیفون کړی او ورته ویلي دي چې مسکو په سوریه کې د پوځي مداخلې په اړه د یو شمېر امریکایي چارواکو له خبرو سخته اندېښنه لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورن فابیوس هم نن له یو فرانسوي راډیو یورپ 1 سره په امریکا کې په سوریه کې د پوځي عملیاتو د پیل د امکاناتو په اړه وویل چې د امنیت شورا ځینې غړي د دغه امکان مخنیوي کوي.
Ça, c'est un problème très, très difficile. C'est que la légalité internationale, elle est définie par les Nations Unies. En même temps...
Da wai, da, aywa, stunzmana, masala da, che, waziyat sakht kalay da, nariwal, qawanin da mulgurum lato lakwa tarif shewi khu, pa ayni wakke, da, si hiwa duna shta, che, da, pauzi amaliyato imkan radawi. Rusiya aw chin da, imkan, da, di imkan makhniwai kalay, aw shai biayi ham, wakri. فلسطینی چارواکي او روغتيایي کارکونکي وايي د اسرائیل امنیتي ځواکونو د بیت المقدس په شمال کې د فلسطینی کډوالو پر یو کم ډزې کړې او درې تنه یې وژلي دي. د اسرائیل پولیس وايي دوی کم ته د یو مشکوک وسلوال د نیولو لپاره ورغلي وو او د فلسطینیانو له یوې ډلې سره یې نښته پیل سوه. فلسطینی چارواکي وايي اسرائیلي امنیتي ځواکونو ډزې کړې دي او ګڼ شمېر خلک یې زخمیان کړي. خو د اسرائیل د پولیسو یوه ویاند ویلي چې یو نیم زر فلسطینیان د دوی د امنیتي ځواکونو په وړاندې درېدلي وو او پر هغوی یې د ډبرو وارونه کړي وو. د اسرائیل پولیس وايي پر پیښه څېړنې کوي. څارنوالانو نن د چین د حکومت د پخواني لوړ رتبه چارواکي بوزیلای لپاره د اداري فساد او د قدرت څخه د ناوړه استفادې په تور د تر ټولو سختې سزا غوښتنه وکړه. خو په خپله بوزیلای د قتل د یوې پیښې په اړه په څېړنو کې خپله مداخله او په اداري فساد کې لاس درلودل او له دې لارې د 4.5 میلیونه ډالرو رشوت ترلاسه کولو تورونه رد کړي دي. د جینان ښار د محکمې ویان د لیو نن یوه خبري کنفرانس ته وویل دوی وايي څارنوالي ادعا کړي چې حقایق څرګند دي او قوي شواهد شته او دا ثابتوي چې متهم رشوت اخیستی په اداري فساد کې لاس لري او له قدرته یې ناوړه ګټه پورته کړې وه. بوزیلای څه باندې 3.5 میلیونه ډالر رشوت اخیستی او دا ډېرې پیسې دي. هغه د بیت المال 8,00,000 ډالر خوړلي دي چې زیاتې پیسې دي. هغه له قدرته سو استفاده کړي چې ولسي او ملي ګټو ته یې ستر زیان رسولی. نو ځکه وضعیت ډېر حساس و. هغه ته باید له قانون سره سم سخته سزا ورکړه سي. بوزیلای د چین د چونګیګ ښار مشر او د خپل هیواد د سیاسي رهبرۍ په کړیو کې له پیژندل سویو کسانو څخه و. بوزیلای تر هغه وروسته د سیاسي زوال سره مخامخ شو چې ښځه یې د یوه برتانوي سوداګر نیل هیوود له قتل سره په تړاو ونیول سوه. دی له تېر کال راهیسې تر څېړنو لاندې دی او د مجرم پیژندل کېدو په صورت کې په اعدام محکومېدلی شي. د روسیې د لرې ختیځ د خبروفسک ښار ته نږدې د امور دریاب د اوبو سطحه 1.5 سانتي متره ته لوړه شوې او په سیمه کې د شدیدو بارانونو له امله سیلونه جاري دي. د خبروفسک ښاروال تېره اونۍ ویلي وو چې د ځینې سیمو په ډله ییز ډول د خلکو ایستل به هغه مهال پیل شي چې د دریاب د اوبو سطحه 1.8 سانتي متره ته لوړه شي. په وروستیو ورځو کې زرهاو تنه د دغه دریاب له نږدې سیمو څخه وتلي دي. په سیمه کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 50,000 کورنیو ته زیان رسېدلی او د په تیرو یو سلو شلو کلونو کې په سیمه کې بې ساري سیلابونه بلل شوي دي. او د ګرجستان جلا غوښتونکي سیمې جنوبي اوستیا او ابخازیا نن د روسیې لخوا د خپل استقلال د پرسمیت پیژندل کېدو 15مه کلیزه لمانځي. د روسیې د ولسمشر د ماڼۍ کرملین مطبوعاتي سرچینو نن وویل چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دواړو بیلتون غوښتونکو سیمو رهبرانو ته جلا جلا تلګرام استولی او د بشپړ ملاتړ ژمنه یې ورسره کړې ده. او اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات واورئ.
سلامونه مهر کله کوم پام کړی د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د څو سترو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې د هوا پیژندنې ملي ادارې برابر کړي. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه یې ولس. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه یې ویشت. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.3 ټیټه اتلس. مزار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 25 او جلال آباد اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 28 درجه د سانتي ګرید اټکل سوی ده. لملتیا مومنه کوم.
ازادي رادیو اوري چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو خبرونه لري. افغان ولسمشر په اسلام آباد کې له پاکستانی مقامات سره نن شپه خبرو ته دوام ورکوي. عام افغانان پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر د سفر په اړه څه نظرونه لري؟
د افغانستان خلک همدا امید لري
دا هیڅ کومه نتیجه نه لري چې کایدر د وختو کې لري نه ښکې دا لاس کې لا ښه شو چې اوس به ښه شي.
یو شمیر افغان کارپوهان وایي تر څو چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د پوز او استخباراتو ستراتیژي بدله نشي، ملکی حکومت به په دې برخه کې کوم رول نشي لوبولی. روسیې امریکا ته خبرداری ورکړی چې د سوریې د رژیم پر ضد پوځي عملیات به ناوړي عواقب ولري، او یو کلی زرغږونه او د ښځو په ژوند جوړ شوی اونیز پروګرام نیمه نړۍ لرو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، افغان ولسمشر حامد کرزي نن له پاکستاني مقاماتو سره وکتل، د پاکستان له صدر اعظم سره هم خبري وکړې، وروسته بیا په خبري کانفرنس کې څرګند شو. د هیله څرګنده کړه چې پاکستان به د سولې په پروسی کې مهم رول ولوبوي او د زمينه به برابره کړي چې طالبان د سولې خبرې ته کښېني. لږ وروسته په روانې خبرونې کې د دغه خبري کانفرنس جزئیات او روخو تازه راپورونه دا وایي چې افغان ولسمشر ټاکل شوی و چې نن کله چې له پاکستاني مقاماتو سره خبرې وکړي بیرته افغانستان ته ستون شي. خو اوس خبره دا شوه چې افغان ولسمشر هلته په پاکستان کې پاتې شو او شپه به کوي له پاکستاني مقاماتو سره به خبرې کوي. دا اوس د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق له اسلام آباد را سره دی او د افغان ولسمشر د سفر په اړه باندې تازه معلومات ورې میره بڼې وکړه. شفق ستاسو غکسم نه اوریدل کیږي، که دا ځای لږ بدل کړئ چې وکولی شو غکسم واورو. زما اصلي مقصد دا دی، که دا راته ووایي چې اوس په دغه خبرو کې نه چا سره به نور ګوري، او دا معلومه شوې ده چې په کومو ځانګړو مسایلو به مشخصه توګه باندې په کومو مسایلو باندې ولسمشر کرزي خبرې کوي. اوریز ما آواز؟ زه فکر کوم چې کومه تخنیکی ستونزه ده، متاسفه یم چې د دوی خبرې سمې نه شو اوریدلې. نو که چېرته بیا د هڅه به وکړو که چېرته ټلیفون امکانات برابر شو نو د دوی نه تازه معلومات واوري. خو هغومره چې ما معلومات ترې ترلاسه کړي دي، ویل کېږي چې دغه خبره تایید شوې ده چې افغان ولسمشر په پاکستان کې پاتې شوی دی، او نن شپه به افغان پاکستاني مقامات سره خبرې کوي. او د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې به په دې اړه باندې تازه معلومات تاسو سره شریک کړو. افغان ولسمشر حامد کرزي په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یو ځای خبري غونډې ته نن وویل چې د سیمې د هیوادونو سوله او ثبات د افغانستان د سولې او ثبات سره تړلې دي. نوموړی وایي چې افغان حکومت تمه لري چې د پاکستان نوی حکومت به د افغانستان د سولې په پروسې کې ورسره لازمې مرستې وکړي. همداراز د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره به له نړیوالې ټولنې سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. دغه په وینا د دواړو هیوادونو د پرمختګ راز په اوږدمهاله سوداګریزو اړیکو کې دی. نور تفصیل پیښور د زبی الله شفق په ریپورت کې.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې په سیمه کې سوله او ثبات د افغانستان له سولې او ثبات سره تړلی دي. نوموړي دا خبرې نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف او نورو جګپوړو چارواکو سره تر لیدنې وروسته له نواز شریف سره یو ځای یوې ګډې خبري غونډې ته په وینا کې وکړې. افغان ولسمشر حامد کرزی همداراز وویل: نن ما او ښاغلي صدر اعظم نواز شریف پر ټولو دوه اړخیزو مسلو خبرې وکړې. ما د افغانانو پر استازیتوب په پاکستان او افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هغوی نیکې هیلې ورورسولې. موږ په سیمه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او په افغانستان کې د سولې په پروسې وغږېدو. موږ دا هیله لرو چې د پاکستان حکومت به د سولې په پروسه کې د افغانستان له دولت او د سولې لالي شورا سره هر ډول مرستې وکړي. همداشان د پاکستان نوي صدر اعظم نواز شریف وویل چې هیواد به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د هغه په وینا 2016 میلادي کال د سیمې د هیوادونو لپاره ډېر مهم کال دی.
President Karzai that Pakistan will continue to extend all possible
ما ولسمشر کرزی ته داډ ورکړ چې پاکستان مل نړیوالې ټولنې سره د افغانستان په بیا ودانې او د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره خپل مرستو ته دوام ورکړي. پاکستان به افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هر ډول هلې ځلې وکړي. زما حکومت له افغانستان سره د دوړخي جوړې کې د لا پیاوړتیا په هیله ده. نن موږ پر دې مفصلې خبرې وکړې چې دواړه هیوادونه اوږدمهاله اقتصادي اړیکې ولري تر څو د دواړو هیوادونو وګړي ترې ګټه پورته کړي. همداراز نواز شریف وویل چې د اقتصادي اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره به حکومت د تورخم جلال آباد پر دویم سړک ډېر ژر کار پیل کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي د خپل ورځني سفر په ترڅ کې نن په اسلام آباد کې پر نواز شریف سربېره د دغه هیواد له جګپوړ پوځي چارواکو په بهرنیو چارو کې د نواز شریف له سلاکار سره تاج عزیز او نورو چارواکو سره لیدلي او د سیمې پر وضعیت ورسره غږېدلی دی. د یادونې وړ ده چې له دغې خبرې غونډې مخکې د پاکستان او افغانستان د تجارت یا سوداګرۍ وزیرانو اسحاق ډار او عمر زاخلوال ځینې اقتصادي تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړل. زبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
د ازادي رادیو خبريال نسیم شفق چې په اسلام آباد کې د اوسی په ټلیفون کې اړیکه را سره ده، د مخه ونه شو چور سره خبري وکوز ما خیال ده چې اوس خو زما आवाज اوري شفق.
بلی اورم، سلام علیکم تاسو اوریدونکو.
جون دی اوسی، ما فقط هم دومره پښتنه کوله چې ټاکل شوی د لکه تاسو چې ویل چې افغان ولسمشر په اسلام آباد کې پاتې شو، ټاکل شوی و چې دا دوباره نن تلی وی کابل ته. د دغه نو خبرو په اړه باندې څه ویل کیږي چې نن شپه به افغان ولسمشر په کومو مسایلو او د چا سره خبرې کوي، څه معلومات شته تاسو ته؟
جمهور رئیس کرزی لکه څنګه چې تاسو ویل ټاکل شوی و چې نن بیرته کابل ته ستون شي، خو د هغه ویان ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي نواز شریف په غوښتنه جمهور رئیس کرزی په اسلام آباد کې نن شپه پاتې کیږي، یعنی سفر یې له یوې ورځې دوه ورځو ته ځنډیږي. او ده وویل چې د پاتې کېدو علت یې هم له پاکستاني چارواکو سره د سیاسي، اقتصادي او د سولې د پروسې په اړه د نورې خبرې دي چې هم ترسره کیږي. که څه هم موږ پوښتنه وکړله چې دا نورې خبرې به څه وي، هغه په دې اړه جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې په دې کې کېدای شي د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وي، له تروریزم سره د مبارزې خبره هم وي او داسې نور مسایل. خو یو بل چارواکي چې په دې سفر کې له جمهور رئیس کرزی سره دی او یې نه غوښته چې نوم یې واخیستل شي، هغه ازادي راډیو ته وویل چې کېدای شي په دې سفر کې لکه څنګه چې پخوا ویل شوي وو چې افغان پلاوی به له پاکستان څخه غواړي چې د ملا عبدالغني برادر په ګډون یو شمېر طالب مشان چې په زندان کې دي هغوی آزاد شي، دا غوښتنه هم مطرح شي. نو په مجموع کې تر اوسه پورې څومره معلومات چې موږ لرو همدغه دي.
ژوندې اوسي نسیم شفق، په دې اړه چې افغان ولسمشر به د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي، وروسته چې کوم معلومات ترلاسه کیږي هغه به ازادي راډیو کوشش وکړي چې تر بلې هرې رسنۍ لومړی تاسو ته ورسوي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي تر څو چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د پوځ او استخباراتو ستراتیژي بدله نشي، ملکی حکومت یې په دې برخه کې کوم رول نشي لوبولی. له اسلام آباد څخه د تروریزم په برخه کې د جدي مبارزې غوښتنه پاکستان ته د ولسمشر کرزی د سفر اصلي هدف خودل شوی دی. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله لودین په ریپورت کې.
د افغانستان او پاکستان د چارو یو شمېر کارپوهان اسلام آباد ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر د اهمیت په اړه بیلابیل نظرونه لري. له پاکستان څخه د تروریزم په برخه کې د جدي مبارزې غوښتنه دغه هیواد ته د ولسمشر کرزی د سفر یو اصلي هدف خودل شوی دی. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر او امنیتي کارپوه فقیر محمد فقیر وایي تر څو چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د پوځ او استخباراتو نظر بدل نشي، ملکی حکومت کوم رول نشي لوبولی. ښاغلی فقیر ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان ولسمشر او صدر اعظم به په دې سفر کې افغان پلاوی ته یو ځل بیا ژمنې ورکړي، خو دا یې عملي کېدو ته هیله من نه دی.
د تروریزم ته سره مرسته وکړي، د تروریزم د اوسېدو ځای کړی، د تروریزم سره ملي حکومت وکړي، د تروریزم سره د اوسنۍ حالت کې څوک حمایت کوي؟ دا ټول خپل پاکستان دی، خو زه د راتلونکي په ارتباط کې څه امید او تمه نه لرم چې نظامي بلکې بنیادي تغییر رانه شي. تر یو وخته پورې مثبت نکات ته امیدوار نه یم.
ولسمشر حامد کرزی د دوشنبې په ورځ د لوړ پوړي پلاوي په ملګرتیا د یو ورځني سفر په هدف اسلام آباد ته ولاړ او د دې هیواد له صدر اعظم سره په مهمو مسایلو خبرې وکړې. له ښاغلي کرزی سره په دې سفر کې د ملي امنیت د شورا سلاکار ډاکټر رنګین دادفر سپنتا، د بهرنیو چارو، مالی او سوداګرۍ وزیران، د سولې عالي شورا مشر او ځینې نور لوړ پوړي چارواکي ملګرتیا کوي. دا پاکستان ته د حامد کرزی شلم سفر دی، خو وخت د صدر اعظم نواز شریف له رسیدو وروسته دا پاکستان ته د افغان ولسمشر لمړنی سفر بلل کیږي. یو شمېر سیاسي کتونکي بیا وایي چې پاکستان ته د ولسمشر کرزی دغه سفر هم د تیر په شان تشریفاتي بڼه لري او کومه لازمه نتیجه به ترې ترلاسه نه کړي. د پاکستان د چارو کارپوه او په دغه هیواد کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي دا مهال د تروریزم لمن دومره پراخه شوی چې پاکستان په یوازې توګه په وړاندې مبارزه نشي کولای.
دا مهال تروریزم دومره وده کړې چې پاکستان په مجموعي ډول مخه نسنیولی. که چیرې پاکستان د خپلو طالبانو مخه ونیسي، له عربانو او چچنیانو سره څه وکړي؟ په دې برخه کې کومه تمه چې له پاکستان څخه موجوده ده عملي کېږي نه، ځکه چې د پاکستان پوځ او استخبارات په دې برخه کې رښتینی نه دي او حکومت یې دښمنو د عملي کېدو وس نه لري.
پاکستان ته د ولسمشر په ټولو سفرونو کې د دې هیواد چارواکو ژمنه کړې چې له تروریزم سره به صادقانه مبارزه کوي، خو تر اوسه هم په دې هیواد کې د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه افغان حکومت ته یو لوی ګواښ دی. د افغانانو ترمنځ داسې هیلې موجودې دي چې په پاکستان کې به د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره د دواړو هیوادونو ترنګلې اړیکې بیرته ښې شي، خو کارپوهان وایي چې نواز شریف کومه نوې څیره نه ده او په پخوانۍ دوره کې هم د افغانستان په وړاندې ښه نیت نه درلود.
لکه څنګه چې په راپور کې هم ورته اشاره شوې وه، پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه چې څه نتایج به ولري، کارپوهان بېلابېل نظرونه لري. یو شمېر کارپوهان وایي چې په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ نوی حکومت غواړي چې له افغانستان سره اړیکې ښه او پیاوړې کړي، ځکه نواز شریف د دې هېواد اقتصاد ته لومړیتوب ورکړی او افغانستان سره ښې اړیکې کولی شي د دې هېواد کمزور اقتصاد پیاوړی کړي. خو دا چې د افغانستان په مسلې کې به د پاکستان پوز شي، تر ډېره حده یې د افغانستان په وړاندې د اسلام آباد د پالیسۍ په ورکولو کې مهم رول لرلی دی، د نواز شریف د نوې تګلارې ملاتړ وکړي، دا تر اوسه نه ده څرګنده. خو د پاکستان د وینا د دنیا نیوز تحلیلګر محمد مالک وایي داسې ښکاري چې د پاکستان پوځي او ملکي مشران دې نتیجې ته رسیدلي دي چې نوې پالیسۍ ته اړتیا ده.
Attention with Afghanistan has really stretched Pakistan's military resources there also.
Muhammad Malik wai la Afghanistan sar kadkij da Pakistan da paus deri manabi zanta zangri kri di hagaz wakuna che mkhki la Hind police raze par ze upa ziyatidun ki dawal da Afghanistan police sir masimi ki ze pze ki gi che da dera da Pakistan la para da andekhni war khabar az zakada che Afghanistan da Pakistan zur dukhman na de aw yawazi po rusoy sukulun ki da kadkij raport shwe aw Pakistan kamelan gwari che da masala hal kri ke da Pakistan da paus pali سې ته هم وکتل شي. مخکې ویل کېدل چې مونږ په کابل کې یو دوست حکومت غواړو، وس دغه دریز بدل شوه او د یو باثباته او خپلواکه افغانستان غوښتنه کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ د پاکستان له لوري د افغانستان پر ختیځو سیمو د توغندیو د بریدونو وروسته زیات شو. افغان چارواکو د غرض اسلام آباد تورن کړی چې د هغو وسلوالو طالبانو په وړاندې جدي اقدام نه کوي چې له پاکستانه پر افغانستان حمله کوي. پاکستان هم په خپل وار سره په دې وروستیو کې پر افغانستان تور لګولی و چې هغه وسلوالو ته یې په خپل خاورې کې پناه ورکړي چې د پاکستان د حکومت پر ضد جنګیږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
که څه هم ډیر افغانان پاکستان ته د افغان ولسمشر سفر ته چندان هیلمن نه دي، خو ځینې افغانان دي چې هغوی دې سفر ته په ډیر مثبت نظر ګوري. په تیره هغه افغانان چې هغوی په پاکستان کې اوسیږي، په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې په کمپونو کې اوسیږي، دوی ډیر هیلمن دي چې دغه سفر به ښې پایلې ولري او د دوی په ژوند به هم مثبت اغیز وکړي. د ازادي راډیو خبریال سیمې څخه په دې اړه لنډ راپور لري.
په خیبر پختونخوا کې مېشت افغان کډوال پاکستان د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر هرکلی کړی دی. د دې ترڅنګ دوی دا تمه هم لري چې د افغان ولسمشر دا سفر به مثبتې لاسته راوړنې ولري. د افغان ولسمشر د سفر په اړه یو تن پیښور مېشت افغان لیکوال عبدالوحید ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو ته ښایي چې په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره د جدي ګامونه پورته کړي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه:
لکه چې علامه اقبال نن سلوي 15 کاله مخکې دا ویل شای پیکر یا بګولس او ملت افغان دران پیکر دلس از فساد او فساد یا سیاس از کوشادی او کوشادی یا سیاس مزاجل پر بای چې لوی جرګي او بندوبست شي دواړو ملکونو ترمنځ خلکې نه سره خبرې او کې بیا بیا او کې بیا بیا او کې خبرو باندې ته مسله به خبرو حل کیږي، جنگونو نه حل کیږي. تر ډیر پر امید دي خلک، اما افغانان پران پر امید دي، پاکستاني پر امید دي چې دا واره به ان شاء الله فیصله وکړي.
همدارز یو تنبل افغان کډوال عمر خان وای چې کچيري اوس د دې تروريزم مخاوني نیول شي، نو تر 2016 میلادي کال وروسته باید د اولمبې د پاکستان او نور هیوادونو ګډ ګډ تور رسیدي.
مونږ ځازل په شدت سره دا هیله لرو چې دوه هیوادونو د خپل لانجې د خبرو اترو لار حل کړي. دا تم هم لرو پاکستان زموږ په هیواد کې د سولې پروسو کې هوس جدي ګامونه پورته کړي، دا بدبختی ختم کړي، ځکه د ترهګری مخه کوس ونه نیول شي. او د 2014 کال وروسته دا اور د پاکستان او د نور سیمو هیوادونو ګډ ګډ ته ورسیږي.
د یادونه وړ ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی د یو جګپوړي هیئت په مشرۍ نن پاکستان ته راغلی دی. په پاکستان کې د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته دغه هیواد ته د افغان ولسمشر دا لومړی سفر دی.
زبی الله شفق وو اوس په دننه په افغانستان کې د سوتنو افغانانو نظرونه پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه وو.
د دې سفر خو خرج یبي کوو په دې خاطر چې ملت د امداد توقع درلود چې باید د سفر یو لوی دستاورد ولري. د افغانستان خلک همدا امید لري. دا سوله ارتباط په افغانستان کې ډیره اهمیت لري.
نوم نجیب الله د وټ خیل د کوم دا هیڅ کوم نتیجه نه لري چې قائدر د وختو قدر نه کوي. دا لاس کې علاقه شو چې اوس به کوشي شل پیریلار د سراغ یو د سیاست خبرې او شو سره ومنل شو بیا تر اغلش بیا پاکستان د خپل سیاست نه و د پاکستان په اړه دا نظر لرو چې د پاکستان دا نظر ده چې پښتونستان ماده امضا شو نو هغه د افغانستان سره ښه روابط کوي که امضا نه شو نو چې درڅو دغه پښتونستان معامله یې دغه سې به ګډوډي وي.
زه شیخ الله نورستانی ولایت نورستان ولسوالۍ کامدېش کاری ګوردېش ښه ده چې هغه چې موافقه وکړي نو افغانستان او پاکستان په باره باندې ده تورستانو په باره باندې خبره وکړي نو ښه ده چې ایسای لاز ونیسو نو لکه هېڅ خبره نشته دی هغونه دا غوښتنه لرمه چې د ایسای لکه لار بندې تورستان بند کړي د امتحاریان واسکټونه بند کړي چې نور هېڅ خبره نشته ده ایسای لکه چترال او د نورستان په سیمه کې ډېر یو مشکله لر مونږ د ایسای بونډې نږدې لرو هملته راځي چې امتحاري کوي چې لکه ټول کارټونه او دا شیانه توضیح کوي چې لکه نورستان په ولایت ولسوالۍ کم دې شو هغه کې ایسای مکمل لاز لري میجر یوسف په نوم دی ټول ایسای دغه لاز لري هملته راځي توضیح کوي مالات کوي
او اوس به هم لاشو د سوریې مسایل ته د افغانستان نه باندې سیمه مسایل ته په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو پلټون کې بنند سوریې په هغه ځای کې خپل تفتیش یا پلټنه پیل کړي چې ویل کېږي د سوریې رژیم کیمیاوي وسله کارولې ده. روسیې خبرداری ورکړی دی چې پر سوریې د امریکا پوځي اقدام به ډیر خطرناک عواقب ولري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
روسیه د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداري ورکړه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم پر ضد پوځي اقدام به ډیر خطرناک عواقب ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې روسیه د هغو امریکایي چارواکو وروستو څرګندونو اندېښمنه کړې چې وایي د امریکا پوځ پر سوریې د حملې لپاره تیاری لري. دا څرګندونه په داسې حال کې کېږي چې ویل کېږي د بشار الاسد رژیم ځواکونو د تېرې چهارشنبې په ورځ د دمشق په لمنه کې کیمیاوي وسلې کارولي چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون په سلهاو کسان وژل شوي دي. روسیه ویلي د کیمیاوي وسلو دغه حمله ښایي د سوریې د یاغیانو یو لمسوونکی اقدام وي. د بشار الاسد رژیم د کیمیاوي وسلو د کارولو ادارت کړې او دا یو لمسوونکی سیاسي حرکت بللی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دوشنبه په ورځ ویل ټولو دا شی غوښته چې د ملګرو ملتونو پلټونکو ته اجازه ورکړي چې دا معلومه کړي چې څه پېښ شوي دي.
د
پلټونکو بریالیتوب د هر چا د ټولو خواوو په سوریه کې د ښکېلو ټولو دولتونو په ګټه دی. دوی به د دمشق په سیمه کې د وروستو ادعاو په اړه څېړنه وکړي او بریالیتوب یې کولی شي په راتلونکي کې په سوریه یا بل ځای کې د کیمیاوي وسلو د احتمالي کارولو په مخنیوي کې اغېزمن رول ولوبوي. موږ متحد یو چې د غړو هیوادونو غوښتنو ته ځواب و یو خپل ژمنه پر ځای کړو او هغه مسایل حل کړو چې تر اوسه حل نه دی او ډیر دی اندېښنې وړ دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې لویدیز به په راتلونکو څو ورځو کې د دغه پیښې په وړاندې مناسب ځواب ووایي. د سوریې حکومت د یکشنبه په ورځ موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو پلټونکو ته اجازه ورکړي چې د مشق ته نږدې هغه ځای وپلټي چې ویل کېږي کیمیاوي وسله پکې کارول شوې ده. ټاکل شوې ده چې نن دغه پلټونکي د ځای ته لاړ شي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وویل د دې احتمال شته چې د کیمیاوي وسلو د حملې شواهد له منځه وړل شوي وي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد د روسیې له ازوستیا ورسپانې سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ خبره شوې له کیمیاوي وسلو څخه د استفادې تورونه رد کړي هغه یو لمسوونکی اقدام بللی او واشنگتن ته د امریکا د هر ډول پوځي مداخلې په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د سوریې د رژیم مخالفین او د بی سرحد خبرالانو ټولنه وایي د سوریې د رژیم د توپچي قواوو په بریدونو کې چې ګولۍ او کیمیاوي ګاز لرل شاوخوا 300 کسان وژل شوي او لزرو زیات ټپیان دي.
نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې نیمه نړۍ د پروګرام په دوهمه نیمایي کې اوري. همدا شانی یو کلی زر غږونه د ازادۍ رادیو ځانګړې ډرامه هم اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
شرافت الفت لیکي کرزه باید د پاکستان پوځي چارواکو سره وګوري. جانان د هلمند لیکي د کرزي سفر پاکستان ته بي ګټ دي. نجيب الله د کابل د دشت برشین لیکي کرزه اسی پاکستان ته بي ځای تللې. همدا شان ډیرو اوریدونکو ورته نظرونه سرګند کړی دي. دا حقانی په نوم یو اوریدونکو هم عین خبره لیکلی وی چې کرزی پاکستان ته په خپل سفر سره وخت ځای کوي. سلیمان سیدی د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ څخه لیکلی دی، پاکستان ته د ولسمشر کرزی تګ د وخت خرابول او ځای کول دی. غوایي زما په نظر کرزی یو احساساتي سړی دی، ځکه خو د پاکستان په دروغو نه پوهیږي. نیمه نړۍ اونیس پروګرام لرو، همدا شانې یو کله زرغګونه اونیس پروګرامونه دي چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوري چې د پیلیدون کې د ساعت ته ګورم څلور نیمه بجې کېدون کې دي. فرشته جلال زید مهمو خبرونو لنډیز راوړي.